السلام علیکم اوریدونکو، وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په خبری سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په کوټه کې د هزارګانو پر احتجاج او د دغې احتجاجي ناستې د ختمولو او د دوی پر غوښتنو معلومات درکو. 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ولی له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته نن خپل مړي خاورو ته سپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي سملې غړی علي وزیر به نن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کولی شي. او د امریکا د استازو جرګې زیاتره غړي ولسمشر ډانلډ ټرمپ مواخذه کولو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پر احتجاجي پرلت ناستو هزارګانو د حکومتي غړو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته د جنوري پر 9 د احتجاج کوونکو مشرانو د پرلت ختمولو اعلان کړی. د هزارګانو مشرانو ویلي نن به خپل وجل شوي تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټې پر مغربي بای پاس ته تیر 9 ورځو راهیسې په احتجاج ول. دا له هغې وروسته ده چې د جنوري پر 3 یولس کان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلي ول. د زمواري دایش وسلواله ډلې منلې ده. د وجل شوو هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد احتجاج په توګه د دوی د خښولو څخه انکار کړی و. د برلتوالو وینا وه چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، تر هغې خپل مړي خاورو ته نه سپاري. په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زیدي، زلفي بخاري، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د قومي اسمبلۍ مرستیال سپیکر قاسم سوري د احتجاجیانو د شهدا کمیټې له مشرانو سره د دوی ټولې غوښتنې ومنلې او د هغه خبرې وضاحت یې هم وکړ چې پکې وزیر اعظم پرون ویلي وو د هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي، خو لومړی دې دوی خپل مړي خاورو ته وسپاري نو بیا کوټې ته ورسي. او دای هم ویلي وو چې احتجاجیان دې وزیر اعظم نه بلیک میل کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر وکیل وایي چې نوموړی به نن د جنوري پر 9 په جیل کې دننه عدالت ته وړاندې کولی شي. وکیل قادر خان نن مشال رډیو ته وویل د علي وزیر په شمول په کراچۍ کې د غورځنګ نور نیول شوي غړي به هم دغه عدالت ته وړاندې کولی شي او د دغو ټولو د خوشي کولو د ضمانتونو لومړی اورېدنه به کیږي. پولیسو د پی ټی ایم دا کسان 13 اونۍ د دسمبر پر 1 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پخوانی عدالت ته وړاندې کړی وو او بیا عدالت زندان ته استولی وو. په دغه وخت قاضي په خپل امر کې د غورځنګ د نیول شوو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزي زندان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته انتقال کړه. علي وزیر د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی وو او بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 16 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا د تحقیل په منظرخیلو کې وسوالو یو امنیتي عسکر په ډزو وجلی او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د سیمې چارواکو مشال رډیو ته وویل چې تېره شپه د تحقیلو منظرخیل سیمه کې د وسوالو او سرتیرو ترمنځ انښته شوې چې دواړو خواوو پر یو بل ډزې کړي، چې په نتیجه کې یو پوځي وجل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې ژوبل امنیتي عسکر پوځي روغتون ته انتقال کړل شوی دي. د چارواکو تر مخه په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال هم وجل شوی دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د قطر په مرکز دوها کې د ایجنډا پر سر خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي د دوی مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په دوران به په ډېر زیات بحثونه کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیان دی ناجیه انوري رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې افغان ډله پوره تیاری لري او په خبرو کې به د اوربند پر مسله بحثونه کوي. او بل خبر چې د امریکا کانګرس پر ودانۍ په حمله کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رول له وجې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګه پر روانه اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ مؤاخذې ته تیاری نیسي. د استازو جرګې سپیکر نانسي پلوسي د جنوري پر 3 دړکه ورکړې کچېرې مرستیال ولسمشر مایک پینس او کابینې د آئین 15 بدلون د ولسمشر ټرمپ د لرې کولو لپاره استعمال نه کړ او یا هغه پخپله مستفی نه شو، نو دوی به پخپله کوم ګام پورته کړي. خو نانسي پلوسي په رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې ذکر ونه کړ. دا او تر دې د ماته مشال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته وګورئ څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې باورید په کوټه کې پر احتجاجي پر لټ ناستو هزاره ګانو او د حکومتي غړو ترمنځ تر کامیاب مذاکرات وروسته د جنوري پر 9 د شپې ناوخته د احتجاج کوونکو مشرانو د پر لټ ختمولو اعلان کړی. د هزاره ګانو مشرانو ویلي نن به خپل وژل شوي تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټې پر مغربي بای پاس د تیرو وو ورځو راهیسې پر احتجاج وو. په دې اړه وروستي معلومات مو په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نه پوښتلی.
د څنګه سپاسول چې تیر شپه ناوخته د افغانستان علا وزیر جام کمال خان او پالکی وزیر فارقی علی زیدی شامل وو. سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور وزیر اعظم معاون خاص علی زیدی زلفی بخاری شامل ہو دی راغل ہو پر لگتا پر سوال سر ہے کچھ پر بغیر بھی بائی پاس مائن دی دی مشران سر خبر ہو کرے اور شاوخوا د نیم ساعت خبر وروسته د دی یو اعلان ہو کری د دی ترمز یو مائدہ ہو سو یا یو داخلی کی اتنان سو دی بارا کی د علی زیدی لخوا دا اول سو چی حکومت چی دی باقی حکومت او صوبائی حکومت چی دی اگر د پر لگتا پر سوال ہو زیادہ رو پشتی میں چی دی اگر بغیر دی اور پر اگر کسکتون ہم وکرد سواری وزیر اعظم عمران خان دا وہی لوگ چکل ہم پرلت ختم سی او مر وخاور خوش پارل سی داغست خبر اسلام آباد کرے خبر باندھی حکومت لفا تنقید ہم سب بلو اس کوچ بازار ٹون پہ امام بارگاہ کی دا مڑ بخار تو سارو لو پیارے ایشو سب دی درنے پر خوالو دا اعلان سر سم نن سہار لس بجے پاکستان کو وقت دا مڑ چکی دا کوچ بازار دا کوچ بازار کے دستان یا ایدر کی وخار تا سوار کی جی او دا امکان ہم دی چی کل هم دا مړی وخاور ته وڅارل شي دا وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه وکړ چې راځي او دلته به د مچ په پیښه کې چې کوم لس کان کې نن کې وجود شوی دا د کورنۍ د غړو او د خپلوانو سره ویني او د دې د ادرسې په کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه موران دی واورید په پیښور کې هم اولادیس په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ولې له حکومت سره تر مذاکرات ورستو نن خپل مړی خاورو ته اسپاري. د کوټه په شمول په پیښور او کراچۍ کې هم احتجاجي مظاهره شوې دي. په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ په کراچۍ ښار ته پراتلونکو لو یو لارو نېشنل های وې پټ قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستان جوهر او ټاور سره د پنځشتو نه په زیاتو ځایونو کې د 15 ورځو راهیسې احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ د مالونکو ګاډو اتحادیې مشر مشال ریډیو ته ویلي د پرلتونو له امله د 500 زرو پورې ګاډي په سړکونو وتریدلې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیازري راکړي.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ ښار ته پراتونکو غټو لارو نېشنل های وې پورت قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 تنه په زیاتو ځایونو کې د 15 ورځو راسي احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ ګډز کیریئر یا مال وړونکي ګاډي اتحادیه مشر غلام محمد افریده وایي د پرلتونو له امله 15 پوری گاڑی پر سڑکونو اتری دلی دی.
غلام محمد افریدی جنرل سیکرٹری کراچی گوڈس کیریئر ایسوسیشن. حیدرآباد بائی پاس بنے درندا سوراب بورڈ بنے چونکہ درندا کراچی پورٹ دا پوزیشن دا جی چونکہ گوڑی کراچی پورٹ تا رسی گی نا روڈونا باندھ واجنا نو کراچی پورٹم چکم دا پدر ٹیم کے بالکل ویرانا پروتا پدر ٹیم کی گزت اوسط گوڑو تعداد و خیم نو مختلف مقاماتوں کی دے کراچی نا ونسا حیدرآباد پر جکم گوڑی ویلوڑ دی نو تقریباً کم از کم 50,000 گوڑی پدر ٹیم کی ویلوڑ دی. یوم یا حساب سره 50 کروڑ روپے صرف دے ٹرانسپورٹ والا نقصان کی گی چکم دے کراچی حیدرآباد اور پدے اطراف کیوکم گوڈی بھی لوڑ دی
دا آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میوو دا ملک سخا بہر لیگن کی دا اتحادی مشر وحید احمد وائی چدلارو دا بندیز لا عملا بہر ملکنو تا لیگن کی دا مالونو ڈک سلور سوا کنٹینر پا بیلا بیلو زیانو کی اُلاڑی دی
دھنوں کی وجہ سے ہمارے کنٹینر ہر جگہ بلاک ہو چکے
وحید احمد وائی چدا پلتنو لا عملا زمن کنٹینر زائے پزائے پلارو کی اُلاڑی دی لگتر لگا سلور سوا کنٹینر اُلاڑی دی چپلارو کی دی او ددی مالیت سلور اشاریہ شپگ ملین ڈالر دے او داد کراچی بندر تا نرسی نو منگ بعد بہر ہے وادونو ایکسپورٹ زمنگ نچے کم طلب یا گفتنا پدی روان کال کی درینیم لکا ٹنو مالٹو حغب امنگ پورا نکلیشو
3 لاکھ ٹن کا اور ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے
دا کراچی خار اور دا ہیواد پنور و برخو کے دروانو پر لتن العملہ چی خلق دستن جو سرمختے دلارو دا بندیز لعملہ خلق وائی نشی کولے چپ وقت ہوائی اڈیرا ورسی او پتیرو پینزو رزو کی دا پی آئی اے او دا نورو ہوائی شرکتنو لشپی تو سخا ڈیرے الوطا کے لغو شوی دی بلخوا دا کراچی پا بیالا بیالا سیمو کی پا پر لتن ناز خلق وائی چپ کوٹا کی پر لت روانوی دوی بہم احتجاجنا دوامدار او ساتی خود سن صبح دا اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاوائی چی دا مرکز حکومت اور وزیر اعظم عمران خان دا کوئٹی پا پیخا کار نلری پکار دا چی مرکزی حکومت زر ترزرا دا مسئلہ حل کری چی پا پرلت ناز خلق او دا حواد نور ٹول خلق ادی حلت تا راشی نیاز علی مشا لیڈیو کراچی
په پیښور کې د کوټې له هزارګانو سره د یووالي په اړه هم په یو احتجاج کې خلکو ویلي باید وزیر اعظم عمران خان زر کوټې ته تللی وي خو نوموړي داسې ونه کړل. دغه مظاهره کوونکو د عمران خان پر هغو خبرو تنقید هم وکړ چې پکې نوموړي ویلي وو هزارګان د خپل مړي خښ کړي نو دی به زر کوټې ته ورشي. د کوټې ترڅنګ په پیښور، کراچي، اسلام آباد، لاهور، ملتان، حیدرآباد، سکر، سرګودي، مظفرګڑھ او ډریس میل خان کې هم شیعهګانو احتجاجي ناستې وکړې. د پیښور د احتجاج په اړه تفصیل له غلام غوس ناورو چې د احتجاج کوونکو پر غږ پیلې دي.
په کوټه کې د احتجاج کوونکو سره په پیوستون کې د احتجاجي ناسته د پیښور پریس کلب مخې ته د تیرو 3 ورځو نه پیل شوې ده. د پریس کلب ترڅنګ د پیښور په قیصه خانه کې هم دا ډول ناسته دوام لري. په دغه مهال د شیعه علما کونسل جنرال سیکرتر مظفر علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره سمه نه ده چې ګنی اول دی په بلوچستان کې احتجاج کوونکي خپل مړي خاورو ته وسپاري او بیا رستو به وزیر اعظم کوټی ته ورشي.
سانه مس هغه باره کې زمونږ بل پرونو می اتیاس ہو پرون میں شوئے دے کو منگ منی ظلم شوئے دے اعتبار شوئے دے اتوائی چے دے بات کے بر آزم دا خوشو دا مطالبہ دے او دا با منی چی دا پاکستان وزیر اعظم دے منی او زمونگا حق دے.
پا احتجاجی ناستا کی دا نارینو ترسنگ خزی هم یو اڑختا راتولی شوی دی او دوی وزیر اعظم تا هم دغا چغی وحی چی اغا دی کوٹی تا ورشی او دا دوی دا وجنو دا مخنیوی دا پارا دی گامونا پور تکڑی. احتجاجی لاریون ته په دغه محل یوې میرمنی صدا ډول وینا کوله.
وش یا هزارہ برادری جو بالکل مزدور طبقہ ہے ان پہ اتنا ظلم ہو تو آپ اس ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ چاہیں
د هزارګانو د مزدورانو سره ډیر ظلم شوی دی نو ته ولی د هغې ظلم سره ولاړ یې. زمونږ د ټولو د غوښتنه ده چې عمران خان دی کوټې ته لاړ شي. د احتجاج کوونکو ترڅنګ په پښتونخوا صوبه کې سیاستوالو او مدني فعالانو د وزیر اعظم عمران خان په دغه خبره سختي نیوکې کړې دي چې دا هغه ورتګ به د دې خبرې سره مشروط وي چې اول د وجل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل شي. په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
غریبانانو چې خپل لاشونه یې خېدي نو خو پتی غرض یې خېل چې وزیر اعظم راشي او موږ ورته خبر وکړو چې اخر دا څه دوره مضبوط قوت دی دا څوک دی چې دا موږ وجنی او دا موږ ولې وجنی او دا موږ تر کمه پورې تر کله پورې وجنی. په داسې وخت کې دی داسې کورنو سره ضد کوي او د خپلې انا د بوج د لاندې پروت دی. په دغه هزارا قوم کې داسې خلک هم شته چې د هغوی په کورونو کې نارینه خلک پاتې نه شو، ټول شهیدان شو، ووجل شو. د ملک وزیر اعظم مسخرې کوي د خلکو لاشونو سره او د هغوی مذاق وړاوی نه، دا ډېره نامناسبه خبره ده د خپلې انا په وجه باندې.
خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې کوټی ته د عمران خان د تګ مسله به زر تر زره حل شي او دوی په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي او د دوی د تحفظ لپاره هم حکومت د کوټلي ګامونو پورته کولو هڅه کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوہو، راو باس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پنجاب یو عدالت ته وسوالې ډلې لشکری طیبه یو مشر زکیور رحمان لکھوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 500 کلونو د بند سزا اورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري پر 8مه اول چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د 300,000 روپو د جرمانې سزا هم اورولې. پر لشکر طیبه ډلې تور دی چې د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس لرلو.
په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکری طیبه یو مشر زکیور رحمان لکھوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 8مه وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د درې مختلفو مادو د لاندې د 300,000 روپیو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکرې طیبه ډلې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور هم دی. دا ډله د 2002 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر د بندیز لاندې راغلې ده او ورباندې د نړیوالې وسلوالې ډلې القاعدې سره د اړیکو او تعلق تور هم دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2مه لکھوی د لاهور نه گرفتار کړو. درې ورځې وروسته د جنوري په 5مه امریکا په پاکستان کې د لشکرې طیبه د دې قومندان د گرفتاری هرکلی وکړ. د امریکا د بهرونو چارو وزارت د سویلي او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 5مه په ټویټر لیکلی د لکھوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې نه څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې ترې وشي. په پیښور کې میشت خبریال غلام دستګیر چې په ملکی او بین الاقوامي حالاتو نظر ساتي مشال ریډیو ته وویل د زکیور رحمان لکھوی گرفتاري او سزا او له دې وړاندې ځینې وسلوالې ډلې ناقانونه ګرځول به ممکنه ده. پاکستان د پیسو د څار د نړیوالې ادارې له خړ لیست وباسي او سپین لیست ته به راشي.
موږ امید لرو چې داسې کارونه وکړو نو پاکستان به د فیټف د ګری لیست نه وایټ لیست ته راشي. خو سره سره دغه هم خدشه ده که موږ دا کارونه ونه کړو نو کېدای شي موږ بلیک لیست ته لاړ شو. دې سره سره چې پاکستان نه نورې غوښتنې هم کیږي چې په کم کې یو دا ده چې په پاکستان همسایه ملکونو په بدامنۍ کې د پاکستان د خاورې استعمال الزامات چې پاکستان باندې دي پاکستان به د دې د بین الاقوامي قوتونو دا کم چې خدشات دي پاغي باندې به هم پاکستان هغه مطمئنه کوي. نو زما په خیال دی چې هغه نه پس به پاکستان د پاره لا روزي چې هغه د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست راشي.
په ځکه چې رحمان لکھوی تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړو چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 100,000 نه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي هم وو. تر هغه بریدونو وروسته لکھوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیال زندان کې بندي وو. خو لږه موده وروسته بیا په ضمانت خوشې شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2مه په بیان کې ویلي په زکیو رحمان لکوی د ډسپنسری یا کلینیک ونوم د ترهګرو لپاره پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کارولو په تور د لاهور په یوه تھانه کې مقدمه درج شوې وه. ملګرو ملتونو په 2008 زیږدیز کال کې د زکیو رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړی. لکوی د یوې بلې ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید دزدي ملګری هم ګڼل کېږي. حافظ سعید هم په 2019 زیږدیز کال کې په جولای کې پولیس ونیو او د 2000 په نومبر کې د لاهور یو عدالت حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 زیږدیز کال کې هم یو عدالت حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په دوو نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی په ځان لګېدلي تورونه ردوي. په 2014 زیږدیز کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه ورباندې ولګول. بیا پاکستان په 2015 کال کې اعلان وکړ چې جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ کنګل کړي چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه لګولي. پاکستان دا ګمونه په داسې مهال پورته کوي چې پاکستان د 2013 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خلص کې شامل دی. دې پاریس میشته ادارې تیر کال 2016 په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونه پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقدامانو سپارښتنه او د 2023 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی راځو. یوه بل موضوع ته په خیبر پختونخوا کې خوشه شل زره اس اس ټی استادان غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي او د پاکستان د نورو صوبو غوندې دی ورته ولسم گریډ ورکړي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې د جنوري د 14 نیټې راهیسې د پیښور په ګډون د صوبې په بلابلو برخو کې احتجاجي لاریون هم ترسره کړی دي. بلخوا حکومت وایي دوی د تعلیم په څنګه کې یو شمېر اصلاحات کوي او د اس اس ټی تازانو ستونزې به هم هواره بی. نور معلومات له شاهین بنیری ناور.
په خیبر پختونخوا کې د اس اس ټی استادانو یا سینیئر سکول ټیچرز اتحادیې ویلي دي چې سره د دې چې حکومت د دوی گریډونه د 14 گریډ نه 18 گریډ ته د اړولو لپاره قانون سازی هم کړې ده، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. د اتحادیې یو مرکزي مشر رحمان الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي اسمبلی او د پیښور های کورټ د اس اس ټی استادانو د گریډونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده، خو حکومت پر عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی د جنوري د 14 نیټې راهیسې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی دی.
دا 20,000 لګبګ اس اس ټی استادان دي. مونږ مجبور شو چې په 4 جنوري باندې مونږه د احتجاج کال ورکو. مونږه غ درن وکړه. د هغه درنې په نتیجه کې بیا د سچل اوشو چې زمونږ سره ډایریکټر سے مذاکرات وکړو، د سیکټری سره ملاقات وشو او هغه موږ له دا یقین دهانی راکړه چې ان شاء الله ولعزیز په 14 ورځو کې وستا سودا کیس چیندا موږ پینل کوو. موږ خپل احتجاجي درنه چې کومه ده ختمه کړې نه ده. کله 4 فروری پورې زموږ دا مسله حل نشو، نو زموږ بیا ان شاء الله په 4 فروری باندې په دغه ځای کې درنه خپل پول سنگ باندې.
بلخاص به حکومت وایي چې د استادانو د غوښتنو پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي او د ځینې ټیکنیکل ستونزو په هواري سره به په دغه اړه له وړاندې منظور شوي قوانین عملي کوي. په دغه اړه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی او د ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر پښتون یار خان وایي
حکومت لگیا دے مختلف کوشش دادی چې دا اس اس ټی سره ورونه د زموږ ټولو ورونه دي د زموږ د علاقې د استادان دي او د دې پرې شرف حکومت لگیا دے مشوره شته ان شاء الله د دې مسله باندې او حالت مسله ان شاء الله دا په کوشش ته حکومت در تر دره کوي دا مسله در تر دره لړنه کی په لړنه مودا کې به ان شاء الله دې دا خوشخبری ملو کی ان شاء الله د حکومت طرف خصوصا ټیکنیکل وجوهات سره حواله سره لگیا دے چې حکومت خپل کوشش کوي چې موږ د خپل وسایل مطابق هغه کو د دې مسله حل کو. قرارداد بشک په دې کې راغلی دی، مخکې شوی دی. ان شاء الله موجوده حکومت کوشش دا چې موږ د استادانو په رضایت ته چې څونه د دې څونه مراد دي څونه څه خبرې دي ان شاء الله هغه بیرته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د ترهګرۍ، سیاسي بېقراری او کورونا د وبا له کبله زده کړې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د تعلیم د چارو پوهان وایي چې باید د زده کوونکو نور وخت برباد نشي او استادان او حکومت د خپل منځي ستونزو سهواره راوباسي. د الف اعلان په نوم د تعلیمي چارو د یو سړنیز مرکز یو چارواکي عمر اورگزے وای چې باید اصلاحات وشي.
پر لیور باندې موږ دوه سیکټریانو ستو، یو سیکټری ایڈمنسٹریشن، یو سیکټری اکیډمیک. تاسو موږ بیا لاندې راشو ډایریکټر، ډایریکټر پوسټ چې یو ډایریکټر ټول خیبر پختونخوا کنټرول کوي. په کار د چیرې سټرکچر کې دو بریک ډاون او کې او سټرکچر ریوایز کې ریفارمز پکې راولي. کومګ بل سر تو ګورې دا ټول مسلو حل هم فینانس تا، یعنی خزانه ته دا په کار دي چې پیسې په ایجوکیشن باندې تعلیم باندې پیسې زیاتې و لګي. دی وخت کې موږ په 2.8% اف جی ڈی پی مونږ تعلیم ته مختص کړی دا، حالانکه دا پی ٹی آئی گورنمنٹ 15% وعده کړی دا په خپل مینیفیسټو کې.
دا یادونه وردا چې دا وخت د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو او استادانو د نشټوالي لقبلا د بنیادی تعلیم ادارې یا خو تړلې پرتی دي او یا پکې د زده کړو کچا له منل شوي معیار ډیرا لاندې ده.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته. د جنوبی وزیرستان لدا ټپرګي کلی اوسیدونکي محمد ریاض مشال رادیو ته ویلي دي چې کور یې په 2019 کال کې د واورې له وجې ړنګ شوی وو او تر اوسه ورسره د ژمنو باوجود حکومت مرستې نه دي کړې. نوموړی وایي حکومت د په شمول 155 کسانو ته د مالی مرستو منظوري ورکړې، خو د جنوبی وزیرستان مقامي انتظامیه دا پیسې له قدرتي آفتونو نه متاثرو کسانو ته نه دي حواله کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال رادیو ته ویلي دغه کسان دي د دوی دفتر ته ورشي چې د دوی د مالی مرستو په اړه معلومات وکړي. نور تفصیل له اشتیاق مسجد نور.
د سویلی وزیرستان لادا ټپرګي کلی اوسیدونکی محمد ریاض ویایي چې کور یې په 2019 کښې د ګاڼې واورې واردو په وجه ړنګ شوی او حکومت د ده سره 155 کسانو ته مالی مرسته رالېږلې وه، خو د سویلی وزیرستان مقامي انتظامیه دوی ته دا پیسې نه دي حواله کړې. محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
په 2019 په قرضې باندې مې چیرن ګټر سامان وخستی او خپل مدد سره مې میله جوړه کړل. 2019 اور اډرا ولودا کوټه کمرې ارس ډیمج فل سره امید نامینا ور ولې کل غفټګونه سره فارمینا مډاکل دا ول سیر دې جو دا سینینا پر وکل دې چټام پر وکل بیا دا ریپیر 2019 شروع غلل او 157 مینا دې کنه چې مش څومره د مسجد تحصیل چری دا شمو نو وکلا لیست وسرو سره دا ډګ ډګ ډاکلې دې لکه 300,000 روپے او 60,000 دا ولې او دا نه دا 2021 شروع دې ویسا پر دا روپے چې مش تر غلل ویسا پر ملاونه شول دا خلک دار په دار دا غریب خلق تای وزدن دا خواست کاو کنه چه دا غریب پیدا پشتنه وشی.
دی سویلی وزیرستان نا دی کومی اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایی چه دی 155 کسانو دی مالی مرسته پا براکشه و دی ڈیپٹی کمیشنر سرا خبره کوی
چه دا ویس که ما دی سی دای مدده پا حوالا سرا وزد دی ده سرا را بتا وکم 157 کسون دی کنه چه ریپیرو غلی هایی او دی ده دی راپوت ها تللاوی البس که راپوتی نو تللای کنه دو اگه نو راپوت جوڑی جی راپوټ تللی و هغې کسانو ته خامخا میلاویږي ه دوی سې د الله په فضل سره چې هغوی ورکوي انشاءالله.
مشال ریډیو چې د محمد ریاض خبرې په باراکښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. هغوی وویل
هسې خو چې نورې صوبې کښې کومه پالیسي ده هغه داسې فیکس اماؤنټ نه وي لکه فصلونو مسلونه کورونو دغه وي هغه خپل فارمیلټي وي دا د سپیشل پیکج دی هسې دی که ما ته را شي ته به دی ما ته را وړي
پراپر. محمد ریاض دا هم وویل چې که د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه د 155 کسانو په قدرتي افت شي ړنګ شوي کورونو معاوضه ور نه کړي بیا به دوی په پېښور کښې د صوبایي اسمبلي مخې ته احتجاجي پلاتۍ وهلو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او په پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بې روزګاره دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست یې ورله وکړي. دوی وایي د لسم دولسم څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکي بې روزګاره کسانو شمیر خو بیا هم په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې دې ځوانانو ته د خپل کاروبار رونو شروع کولو په هدف قرضی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسرار عالم مومن ناورو.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړي دي. کنه درې درې پوسټونه په بارډ نه کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ ډاک هم دی اغي اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے گا. د چاستدی رشید جان چې په 2006 کال کې یې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ډی کړی، وای دا وخت دا او نور شپږ ورونه یې بے روزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې دا بغیر نه کریټ کیږي او ګرانین ډېر زیاته ده. نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بے روزګاره دی، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 2014 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبوبندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زه نو زمږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګاره دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بے روزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي کې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغیږي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټ فارغیږي، نو ټولو لپاره خو ګورمنټ جاب چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خو باندې ودرېږي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي، خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بے روزگار دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دي او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
او اوس هم راځو په سیمه کې د تعلیمي پرمختګ او هلو ځلو په اړه د مشال ریډیو 19 پروګرام روښانه مستقبل ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوي کولتا د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغوی ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کېږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغوی په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپل مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت و چې په تعلیمي نصاب کې یې واضحه بدلونونه کړی دي. په دې حق لمو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حق له وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېرې محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې وه د صوبې د حکومت د لاندې رااله. 2010 کې بیا موږ د غیر پاره لیجسلیشن وکړو. بیا موږ په نصاب باندې کار شروع کړو. موږ اوریجنل لینگویج اتارټی جوړ کړه. دلته په دې صوبه کې چې څوره مورنۍ ژبې وي هغې له قاعده جوړ کړه، هغې له ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروي؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
په نصاب کې دا تاسو ته پته لګېدل ته خو په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه په کې اچولي وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی چې بس دا خو به کتال یا جهاد به یو مرګونه به یو دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړ و چې د هغې نه توقع نشي کېدی نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسانو د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کی یا د هغه سوچ جوړ کی. موږ باغې تعلیم د پاره موږ کمیټه جوړ کړه او تر ډېره هدا پورې په هغه نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په طالبي نصاب کې څه بدلون راوسته. سردار حسین بابک په دې حق وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حوالہ، د معاشرت په حوالہ، د دینیاتو په حوالہ، په هر حوالہ موږ په نصاب باندې کار وکړو، ځکه چې ارادتن دا کار شوی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنګ دپاره مورچه ټاکلې وه، دی چې که دا بر جنګ مورچه وي او ماشومانو ته به همدغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به همدغه تبلیغ کوو، معاشره کې به همدغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دې نه جوړ و. تاسو ته پته وي چې کله د روس او د امریکې جنګ و په افغانستان کې ټول نسیوا خلک دلته تللی وو، دا دوی په ریاستي توګه باندې ذهنونه ولې تیار کړي وو. په هغې کې موږ بدلون راوستو، بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډېره حده پورې موږ اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو.
له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وښایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل
غټ غټ خو دا ذکر دی چې د تاریخ په حواله باندې پر دې خاورې تاریخ مشه شوی و. د دې خاورې خپل اتلان چې دي، خپل مشران چې دي، هغه په تاریخ کې نو تر ډېره حده پورې هغه موږ د تاریخ برخه شوه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو، هغه یې د ذاتي او سیاسي مقاصدو دپاره کړي وو. هغه موږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق، د اصولو مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشرتي علوم چې دی دا د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق و، موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو، دغه سوشل ساینسز برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په نصاب کې عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي، نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي، موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی، یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ تاریخ کې او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي، د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروري وګڼل. سردار حسین بابک په دې حق لوای
کمی خونی دا خو لیجسلیشن او ظاهره خبره چې چا حکومت یې هغه لیجسلیشن کولی شي، هغه چینجز کولی شي، هغه اضافي مواد کولی شي. اوس دا خو بیا منحصره ده په هغه حکومتونو باندې چې دغې ترجیحات څه دي، دغې بیانیې څه ده، دغې ویژن څه دی، دغې نظر څه دی. نو د دغې خلکو نظر خو دا نه ده چې د خپلې خاورې له اونرشپ ورکړي، ملکیت ولا ورکړي، د خپلې خاورې تاریخ چې دی هغه اون کړي، مالکان یې ځان وګڼي، مدیان یې ځان وګڼي. کمی زمن نه دی پاتې شوی. کمی خو زه به دا ووایم چې لکه بس په دې وطن کې بیا حکومتونه چې په کوم شکل باندې جوړېږي، نو هغې موږ ته دا مشکلات پیدا کړي چې لکه نن بیا په حیثیت قوم که تاسو وګورئ نو په هر حواله موږ رستو پاتې شو او موږ سره زیاتې روان دی. نو اوس خو بیخي یو داسې سوچ خلک په اقتدار کړي چې دغې سوچ دا نه دی چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کې دی د هغې مدیان شي او هغه تاریخ دی عملي شي. زمونږ نه کمی نه دی پاتې شوی، کمی خو ډېر ځای کې راغی چې بیا زمونږ حکومت رانغی.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړی او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي نه مو پوښتلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه وو، نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل؟
احتجاج کول لګیا یو، مثال دغه مخالفت کول لګیا یو، کنوینس کو یو په دې خبره پویا کو یو په دې خبره کې دا سیاسي فیصلې نه دي، دا خو تاریخي فیصلې دي، دا خو قومي فیصلې دي، دا خو ټول عمري فیصلې دي. خو ظاهره خبره ده چې په کومه ایجنډا هغه حکومت ته راوستي شوي دي، هغه خو پابندي دغه خو اختیار نشته. دلته خو ظاهره خبره ده بیا لکه دا خو تعالی یو مثال درکړه، دا خو هغه خلک نن په اسمبلیو کې ناست چې هغه کونسلران دي منتخب شوي، دا په زرګونو ورونه هغه دي چا ورته، دا خو ولس نه دي ورکړي، دا خو د اسټیبلشمنت دور دلچسپی ہوا دور مداخلت ہو دور اثر اندازی ہوا دور دلچسپی ہوا چاہے وختل دا سدا نسم ترمیم رول بے کی من کو تختلا بیانیہ من ہم ولاڈی کو پر من کو اقتدار کیوں راغ بیانیہ من عملی کولا من ہم کمن کا اپوزیشن کیو دا من دا پختلو وکالت کو دلی خوری وکالت کو دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی ایجنڈا نہ دا کامی ایجنڈا دا اور دا کامی ایجنڈا دا پار من پچار ولاڈیو پڑاگا ولاڈیو کو دنیا زمن آواز اوڑی باہر فورم بنے دے سملائے دننم کو دے سملائے باہر ان کو
سردار حسین بابک تور پورے کر چه ده تحریک انصاف حکومت ده پختنو نماینده حکومت نده نو زکا ده پختنو بورنه جبتا توجه نور کوی
پتول دنیا کی تعلیم چه ده مورنه جبا چه ده زما ما شمال زما بچی بچان چه کم جبا وی باقی جبا که ولد تربیت ورکوم پا کور که ولد تربیت ورکوم پا اجره که ولد تربیت ورکوم پا جماعت که ولد تربیت ورکوم مذہبی تربیت ورکوم پا تعلیمی ادارو که بس خود نا سنگ پا مورنه جبا که نکوما پتول دنیا کی چه کم کامونا کم جبا وی کم مورنه جبا ای باقی که پا مفهوم بانده دیر پاسان پوئی گی دیر پاسان پوئی گی لکه مثال که دا قرآن ترجمه من خپلو بچو تا چه پختو وی دا که و دزا پا انگریزای که کوما تو دیر پی دوره نپوئی و دا قرآن دا ترجمه که من پا پختو که و دا ترجمه و کو تشریح و تا و کو تفسیر و تا بیان کو تو دیر پاسان پوئی دا سه هر سبجیکټ چې وتا پختل مورنه جبا کې خای نو هغه زده کړه کې دا ډیر پاساله کې دي ډیر پاساله کې دي دا سره تعلیم چې دا هغه سره کې کوي تعلیم خوریږي شعور خوریږي د کام بچی کې دي هغه تربیت یافته لویږي تربیت پاسانه اخلي دا په پردو چونو کې خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل پکار دي په خپله جبه کې مورنه جبه کې
دا چې عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري سردار حسین بابک په دې حق له وویل
ان شاء الله که خیری نصاب به بالکل حقیقي مانو کې تاریخي دینی معاشرتي سائنسي بنیادونو باندې د بین الاقوامي تقاضو پر رڼا کې په مورنه جبه کې بوتا دا تعلیم خودنا لاگو کو انشاءاللہ چی پہ اقتدار کی راشو کسے دی
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړې په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي نوموړي په دې صوبا کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل
نو زه به ول خپل ځان د خبره دې درته کوم چې موږ هم د دې خاورو په ټار د سکول لیکه پړه خلک یو شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو په دې ملک کې ستاسو ته بده اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورمنټ سرکاري سکول سیستم او پرایویټ او د سرکاري پاکستان طریقے سره حکومت او زموږ د پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه وایي چې په دې ملک کې اکویټیبل ایجوکیشن هر سړي حق دی چې هر سړي ته اکویلیټی یو برابرتیا حاصل شي هر سړي ته موږ اپرچونیټی موقع ورکو او هر سړي د خپل موقع نه فائدہ والی دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورمنټ د پرایویټ سکول او دا انګلیش میډیم یو بل لیول دی نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځنه کوي خپل منډې تړې کوي اور سره صوبیه حکومتونو هم په خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړی دي سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دي
پختونیار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي
زمې تعلیم زمونږ نصاب کې سلسله ده تقریبا د 2006 نه ورته 2020 پورې یو روانه ده سلګ زیات معمولی چینجز د حواله سره بزیر خبره د کریکولم حواله سره بشوي او د وخت او د حالاتو او د خپل د تاریخ د حواله سره په دې انداز کې به کار پاره کې شوې وي دا میجر ایون د پای کې راغلي یا هغه یو نصاب هغه برابر روان دی رسلېږي ګورنمنت خپل سټپس از په دې حواله سره خبره کوم چې کته سلګ شاته دور تلاش دی ان پی د ان پی نه چاته لاشه پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې سبا کې په 2013 کې حکومت حوالے شو هغه ته ملو شو دا غي سپیشل کار په دې باندې وګ چې بیمن کوالټی ایجوکیشن خپل بچو ته پروواید کو
نو موري همدارز اول چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکړم، دا 1981 زما ډیټ آف برت دی. او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته، خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که د خبره وکړم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق و یا کوم مونږ سلیبس و هغه که نن مونږ وګورو او د خپل وخت د دې وخت سره مونږ کمپیریزن وکړو، نو په دې کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. نو زیره خبره ده د وخت سره چینجز کول پکار دي چې مونږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لار ورته وښیو چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی. چې زه د خپل وخت کتاب هم وګورم او د نن د وخت کتاب هم وګورم، نو شاید نن دور هغې نه طریقه یافته هم دی او جدید هم دی. او که زه په هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم، په زوړ سپیډ سره ځم، نو شاید زه هغه لیول ته چیرته هم نشه رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتونیار خان وای په صوبا کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ ملاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره داده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبا خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی. زمونږ د مشران او زمونږ د پارټۍ دا کوشش دی چې مونږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه طور طریقې ټولې مونږ ورته خپلو بچو ته وښیو. مونږ خپل ساینس لیول خپل بچو کې امپروومنټ راولو، مونږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي. نو شاید زه دا ویلی شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و، خو شکر الحمدلله نن د دې صوبې حکومت یا د دې صوبې د مشرانو په عوض سلیبس هغه چینجز کې زمونږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه په دې کوشش روان دی چې بھائی مونږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده.
اهرین وای تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پښتونیار خان مو پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
مونږ خپل تاریخ، مونږ خپل دین اسلام درنه پلان دي، مونږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوه هستا کوم طریقه کار دي، کوم دغه نسبت سره کار دي، مونږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به ان شاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته خو چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په هغه نظر کې به مونږ خپل سلیبس جوړو چې مونږ هغه هم او سره خیال ساتو. باقي بار دنیا سره به مونږ د خپل کمپیریزن کولو لپاره خپل بچو ته به د انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته خیو.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پښتونیار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی، زمونږ د کمیټې غړی هم دی او زمونږ د دې صوبې د ایجوکیشن د منسٹر د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیاره خبره ده کړې بھائی چې کوم ځای کې کمی به شوی. بابک صاحب مونږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کې مونږ سره. زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستی دی، هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی. زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستی دی. زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستی کوي او ډایرکټر صاحب بناستی په دې کې. زه بابک صاحب ته دا خبره کوم چې مونږ څنګه الله پاک یو اپورچونیټی راکړې ده، که څه کار شوی دی مونږ به دغه اپریشیټ کول کوو. که بابک صاحب په خپل دور کې کړی دی، که د پاکستان تحریک انصاف حکومت کړی دی، زه به دا بابک صاحب ته نه وینا کوم. دی زمونږ مشر دی، مونږ به انشاءالله په شریکه د خپلې مورنۍ ژبې دپاره دی هم د دې ژبې پیداوار دی، زم د دې خاورې او د دې ژبې پیداوار یم. زمونږ منسٹر صاحب هم د دې ژبې د دې خاورې پیداوار دی، زمونږ د صوبې مشر هم وزیر اعلی صاحب هم د دې خاورې او د دې ژبې پیداوار دی. داسې یو قسم نشته چې هغه به دا ووایي چې یاره زه د خپلې ژبې د خپل د مورنۍ ژبې دپاره زه خپل کردار نه ده کوم.
سردار حسین بابک د خیبر پښتونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کیږي. پښتونیار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم. کار دادا چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکل شي، هر علاقه ټچ شي، هر علاقه ته خپل کردار په هر علاقه کې تصویر دی، خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زموږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپلې علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب به شاید زما دا خبره واوري، په پتمزو کې چې کوم سکول کله شوی و د باچاخان بابا په کتاب کې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد های سکول کې پہلا ټیچر او پہلا هیډ ټیچر هغه یو امیر ممتاز نوم وه او یو مقصود جان صاحب دغه نوم وه، وکیلو د علی گڑھ نه فارغ هو. او خلافت کانفرنس ټیم کې باچاخان بابا سره ملاقات شوی و، زموږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو، هغه ته ورکړی وو آزاد های سکول چې سده کې هغه سکول کلو کړی وو. نو شکر الحمدللہ زه دغه کورنۍ هم دا تعلق لرم، بنیادی زمونږ تعلق هم دغه خدای خدمتگار تحریک نو وخت د حالات تکذی وی نو موږ په دې باندې څه نشته دی. او ما خپل د سلیبس بهتر خبره دا چې دی وشي او زه یو سوال دلته کوم چې زمونږ د روډ ته دا پکار وه، زمونږ د مشر ته پکار وه چې دا کار دی بنیادی طور سره په هغه ټیم کړو چې کوم د دې په دې صبح کې ګورمنټ وکړله دا وخت خو اسې زه سوال د دینم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کې دی دا کار ولې نو په دې ټوله صبح هغه نمائندگان هغه مشران چې هغه د جنگ خلافت جنگ آزادي یا په داسې تحریکونو کې حصہ اخیستی وه یا د وخت د کوم دلته کبیز یا جابر وو دغه خلاف خپل کردار ادا کړو په کار ده چې هغه خلکو باندې تاریخ په هغه ټیم هم دی لیکلی وه.
پښتون یار خان همداراز وویل غواړي چې د ټولې پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
دا زمونږ د بچو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته پکار ده چې موږ دغه مرسته وکړو، دغه ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی موږ دغه مخنیوی وکړو، چې موږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور د پاره د نقصان سبب وګرځېږي. او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره تاسو ته هم د زمونږ ګزارش دی چې تاسو هم نشاندهي موږ ته کولی شئ که زمونږ بیسک فیسیلیټیز دي، که زمونږ سلیبس دی، که زمونږ مورنۍ ژبه ده، که زمونږ د ټیچر حوالے سره دی پالیسي ده. او انشاءالله کوم ځای کې کمی وي موږ خپل کوشش دی او روان هم دی. موږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې موږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره خپل کردار ادا کړو او په دې سبق کې خپلو بچو لپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه اجوکیشن ورکړو چکم یو خپل بسیده پر هر څړې په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستې. موږ کوشش دا دی چې د بار دنیا خپل خو اجوکیشن د خپل بچو ته په خپل سرکاري او په ګورنمنت په پرایویټ په دواړو سکولونو کې یو لیول سره ورک.
تاسو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پښتون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی، تاریخي، کلتوري، ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.